پله فرشتنه غا تاسو ستړي مشي. د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري ام بیا هم هرکلای کوم. او رچې امریکایي سناتوران چې پرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې او موافقه ده ترلاسه کیدی شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړۍ دو خطر خورا زیات شوی. پاکستاني چارواکي وایي د ویلس کرنې انجلۍ د تختونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولې. د واشنگټن او ایران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پنټاګون منځني ختیځ ته د 5000 نورو سرتیرو پر استولو غور کوي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د شانګهای د همکاري د سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جولای په 14مه پیلېږي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تېر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو ورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. د اریاپور په وینا د دې لرغونی منار استنادي دیوالونه له منځه تللې دي. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند هرې رود له مست سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. جام منار په نوې ډیلي کې تر قطب منار وروسته د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام راتلونکې اونۍ د پنجشنبې پورې پیل شي، او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبې به د جولای تر 14مې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. پاکستانی چارواکي وایي د یوې لس کلنې انجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولې دي. د اسلام آباد پولیسو ویان خالد اعوان پرون ناوخته خبری لاندې ته وویل چې د دې قضیې په تړاو څلور پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه اچول شوي. لس کلنه فرشته چې د اسلام آباد له چکشازاد څخه تښتول شوي او وروسته وژل شوي په اسلام آباد ښار کې ډېر اعتراضونه راپارولي وو. ویل شوي چې پر هغې جنسي تیری شوی او وروسته وژل شوې ده. کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د هغې د ورکېدو په پیښه کې اقدام نه دی کړی، او نه هم د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه ثبت کړې ده. د واشنگټن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پنټاګون منځني ختیځ د 5000 سرتیرو پر استولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې خپل نمونه نه خودلو په شرط رویټرز آژانس دا خبره کړې، ویلي چې د امریکا مرکزی قومندانۍ منځني ختیځ د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې، خو دا نه څرګنده چې پنټاګون به دغه غوښتنه ومني او کنه. یو چارواکي ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره نه کېږي چې د ایران لخوا کوم نوی ګواښ متوجه دی، بلکې هدف یې د سیمې د امنیت پیاوړي کېدل دی. پنټاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ لفظي جګړه په دې وروستیو ورځو کې وروسته له هغې تیزه شوې چې متحدو ایالتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې، چې د واشنګټن په وینا د تهران د ګواښونو مخه ونیسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې مشر ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړ چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. نانسي پلوسي پرون په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو له یوې غونډې وروسته خبره لاندې ته وویل، هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په ګډون او موږ باور لرو چې د متحدو ایالتونو ولسمشر د قضیې په پټولو کې لاس لري. د دې په ځواب کې ولسمشر ترامپ یوې خبري غونډې ته وویل،
I think most of you would agree to this. I'm the most transparent.
زما په فکر ستاسو اکثریت بل دې سره موافق وي چې زه تر ټولو ډیر سپیشل ولسمشر یم. خاید د هیواد په تاریخ کې ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د څنپټوی او د بل دیموکراتانو سره په نور مهم موضوعاتو کې همکاري و نه کړی تر څو چې د په برخه کې دغه خیالي تحقیقات پات نه وي رسیدلي. تر دې مخکې پرون ولسمشر ترامپ له میرمن پلوسی او یو شمیر نور دیموکراتانو سره د یو شمیر بنیادی شایانو په برخه کې غونډه لغوه کړه. د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د دسمبر په درېیم او څلورمه په لندن کې وشي او د دې تړون اویایو مکلیزه به ولمانځل شي. د دې نیټې اعلان د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وکړ او ویل چې دا غونډه یو فرصت دی چې پکې اوسني امنیتي ګواښونه وڅېړل شي، پر ناتو پانګونه ادامه پیدا کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې څرنګه د تړون په راتلونکو کلونو کې هم د ثبات د یوه ستون په شکل پاتېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه لندن د ناتو د لومړي مرکزي ادارې کور دی او دې ته مناسب دی چې هلته د ناتو تړوناوی او مکلیزه ولمنځل شي. برېټانیا او یولسو نورو هیوادونو د ناتو تړون په 1949 کال کې تاسیس کړل. دې تړون مرکز اوس د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې دی او 9 غړي لري. ازادي رادیو اوري خبرونه مو اوري دل کده او زين نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي سناتوران چې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. تمه ده چې جان وکر چې په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشې شي. په اورزګان کې چې ډیر ښوونځي د ناامنۍ له امله تړل شوي، زده کوونکي ډیر ګیله من دي.
هغه د طالبانو کمربند، طالبانو میزونو او چوکیان او کتابونو شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شیان نشته، په دې خاطر نه سفتله.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوي کړکېچ له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اسدی رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازي اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په واشنگټن کې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې له غړو سره غونډه درلوده. جمهوری غوښتونکي سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچوی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په دې برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. ښاغلی ریچ دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تړلو دروازو تر شا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې دیموکراتات سناتور او د دې کمیټې غړي باب مندز وویل د امریکا خلک له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او دې هدف ته رسېدل ډېر مهم دي. مینز دغه راز ویلي چې سولې ته رسېدل او په دې برخه کې د ښاغلي خلیلزاد د خوشبینۍ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د اندیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور تاد ینګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه د زیات شفافیت غوښتنه وکړه. د کله چې خلیلزاد ته دغه دنده سپارل شوې، تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې خبرې کړې، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی له امریکایي قانون جوړونکو سره په غونډه کې په دې اړه بحث او خبرې کوي. په قطر کې د شپږم ځل خبرو تر پای ته رسېدو وروسته دواړو لورو بیا هم د پرمختګونو خبره کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ترسره کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د هیواد له خاورې به بیا پر امریکا د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه مسایل دي چې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره پرې خبرې کړي دي. هغه ویلي تر هغو چې په ټولو دغو مسلو توافق نه وي شوی پر هیڅ یوې مسلې موافقه نه شي کېدی. په افغانستان کې د امریکا جګړه هم چې 13 کال ته غځېدلې تر اوسه په کې له 2300 زیات امریکایي پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او هم پر دې جګړې میلیارډونو ډالر لګېدلي دي. په اوس وخت کې 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي او د امریکا د استخباراتو جګپوړو چارواکو تل دا خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت خطرناک دی او کېدای شي بیا د ترهګرو پر یوه پناه ځای ام بدل شي. بیا هم له موضوع لري نزو تمه ده امریکایي طالب جان واکر چې البته په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کال بن وروسته نن له زندانه خوشې شي. لند د طالبانو د رژیم د نسکولېدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو او بیا د امریکا په متحدو ایالتونو کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړل. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
جان واکر لند د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرۍ د برید پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې د طالبانو سره و پر ځان د عبدالحمید نوم ایښی و. جان واکر لند بیا د امریکا متحدو ایالتونو ته انتقال شو. دی په متحدو ایالتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په 40 کال بند محکوم کړ. لند د انډیانا ایالت په تیر هوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشي کېدو اعلان وکړ، مورې میریلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني ژغ وویل:
وی لوف جان ویری مچ اند وانت وات از بیسټ فور هیم.
جان پر مشکران دی، ډیر ګران دی او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به دته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لند د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. جان واکر لند 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. دا به راتلونکي درې کاله تر څارنې لاندې وي. د انټرنیټ وسایل به کتل کیشي، یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي. دی نشي کولی چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورټ واخلي یا د امریکا له متحده ایالاتونو ووزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ملکي او نظامي تلفات ډېر شوي دي. په لښکرګاه کې د لښکرګاه اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالانو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د هغو بریدونو له امله په حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ چې له امله یې ملکي او پوځي کسانو ته ډېره مرژوبله اوړي. په دې تېرو دونیو کې په هلمند کې د هوایي بریدونو له امله ویل کېږي د افغان ځواکونو او ملکي تلفاتو شمېر خورا ډېر شوی دی. نور حالید الیاس دی پر راپور کې.
د مدني ټولنو د امرغي په مرکز کې راټول سیو فعالین او د لشکرګاه شر اوسیدونکو وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدون کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر سو دی او دا د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. دغه مرکز مشر نظر محمد رودي، مدني فعال عبدالولي پتیال او عبدالحق واکمن ول
په ملکي برخه کې هم په دې ورسوي کې ډیر ملکي تلفات لري چې واځي په دوه هفتو کې څوار لستانه شهیدان سوي، څوار لستانه ټپيان سوي. د هوایي بمباروي په برخه کې هم نوزمر جدي غوښتنه ده چې نور په دې برخه کې زموږ زغم پای ته رسیدلې دی.
ملکی کسان چې څو ورځې مخکې په مساګلا کې بمبار وسو، 13 ورځې په نوزاد د دیاک په ساحه کې بمبار وسو، 12 مخکې په زمبولي کې زموږ څوار لس کسان شزي نور ماشومان په شهادت رسیدي.
د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو تر رسیدلې دي شي چې په 13 دوونی کې په دروي جلا جلا پیښو کې څوار لس ملکی کسان وژل سیوی او تر دې ډیر نور ټپيان سیوی دي. دا غرض په څلور نور جلا جلا بریدونه او د بهرنیو ځواکونو په وایي بمباروي کې 45 پولیس وژل سوي او ګڼ نور ټپيان دي. د ملکی مرکز په برخه کې تیر ونی لومړی پیشه د مساکلا ولسوالۍ پر لار سوي چې د معلوماتو لمخي د یوې کورنۍ څلور غړي چې په موټر کې سپارول وژل سوي او یو تن ټپي سوي دي چې دام غړي د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې تر تداوي اعلان دي. د هلمند امنیه کمانډان د ملکی تلفات په اړه څه وایي خو د پولیسو د مرګ جوبل ډیر دلمني. سمونیار حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ته ول ځین نور پیښوم سوي دي چې لامل ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي خو د تیرونی یغ پیښه یو سوی تفاهم چې د بهرنیو ځواکونو د وایي بمبارد لامل د شهر د کمانډان حاجی ګران په شمول اتلس پولیسو وجل سول او 14 نور ټپيانسول.
د دې افتی چې تلفات زیات سو همدغه د تایری بمبارو چې د سوی تفاهم د جی پی اس او د تایری راغی دغه تعداد تلپات پولیس ورک نه داسې دقیق نه دی راته معلوم چې په دې تیر هفته کې درې حادثې شوي دي. یوه دا ده ناری سره چې دغه سوی ته په هم د تیارې د جی پی ایس دوی په منځ کې راغی، او یو تیره شپه په سره ګودر کې و، او یو تیره ورځ په دغه نوزاد په ساحه کې و چې پر یو پوستې جنګ و حمایه او کومک روان و، هغه بیا په کمین مین باندې وخته. دغه درو نقطو کې موږ تلفات درلود.
د لشکرګاه اوسیدونکي او مدني فعالین په داسې حال کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنې ښیي چې په دې اونۍ کې د دوو نورو پیښو له امله چې د هلمند د نارسراج ولسوالۍ په کلایګاز او زنبلې سیمو کې سوي دي، د یوې کورنۍ څلور او د دوو نورو کورنیو شپږ غړي وژل سوي دي، او د درویو واړو کورنیو اوولس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي سلطان محمد نظري او مدني فعال عبدالولي پتیال ول حکومت اکثره وخت پر یو شمیر خونړیو پیښو خاشه چوي او ملیون ته جزانه ورکوي.
اوس حکومت په زاده چې نه دولت په غاړه خي، نه خارجان په غاړه خي، نه هیڅ څوک په غاړه خي، موږ به مرو ویني به زموږ رواني، موږ به دغه نه څوک نس پیدا کولی چې څوک تر لاس ونیسو چا توای چې زموږ نظامیان ولې ولاړه، زموږ ملکیان ولې ولاړه.
نو زموږ پر مرکزی دولت ولایتي ادارې او پر ټولو هغه لوړ فورم مسلمانانو باندې دا غږ دی چې ژر تر ژره د دغه تیر پیښو عاملین په ګوته کې او ولست یې افشا کړي، او دا اینده پیښو مخنیوي لپاره باید چټک ګامونه دوی واخلي.
په دې ټولو پیښو کې ملکیان ته مرګ ژوبله د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښېده. که څه هم حکومتي مسؤولین د ملکیان د تلفاتو په برخه کې وسلوال طالبان، خو طالبان بیا حکومتي سرتیرو ترونوي چې د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. اما مدني فعالین وایي د جګړې ټولې غاړې د خپل یو مخالف لپاره پر ملکي کسانو مرمۍ وروي او د هغوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
وامرتل چې د هلمند مدني فعالان وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو او د دغه راز د افغان پوځیانو تلفات ډیر شوي دي. بهرني ځواکونه تل دغه سې ادعاو په اړه وایي چې څېړنې کوي، او د خپلو څېړنو په نتیجه کې به په دې پوه شي چې بمباری کې ملکي تلفات او یا هم د جګړې نورو لورو ته چې افغان پوځیان دي تلفات اوښتي کنه. خو بیا هم له موضوع ډیر لرې نه ځو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې البته د زندانیانو بشري وضعیت ته اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د دې کمیسیون مسؤول سید محمد سامی وایي د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ډیر ناوړه وضعیت کې دي، او د یوه درې کسیزه خونه کې له شلو زیاتو زندانیان ساتل کیږي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د زندانیانو لپاره په زندان کې روغتیایي امکانات هم ډیر کم دي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه پرې راپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی، او له حکومت څخه غواړي ترڅو د دغه ولایت په مرکزي محبس کې د زندانیانو د ښې ساتنې زمینه برابره کړي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ډیر بد بشري وضعیت کې ساتل کیږي. هغه وویل چې په یوه درې کسیز اتاق کې له شلو ډیر زندانیان پرته له مناسبو صحي امکاناتو ساتل کیږي. ښاغلی سامی زندانیانو ته د ځای د تنګوالي سنگ هغوی ته د حرفي او زکړې د زمينې د نشټوالي په اړه هم اندېښنه وښودله.
مشکلات هم دي چې در ما واسي بلخ زمو مسلې جای
دي. هم تاسو ستونزې چې د بلخ په زندان کې موجود دي یو خو د ځای نشټون دی. په یو تاک کې چې درې کس لپاره جوړ شوی دی کابوشل نفر ساتل کیږي. د دې ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زکړې زمينه هم نه ده هواره شوې. د ځای نشټوالي د دوی لپاره روغتیايي ستونزې هم زیږولې دي. یادې مسلې موږ زیات اندېښمن کړی یو. د بلخ د ولایتي شورا غړي هم د مزار شریف په مرکزی زندان کې د محبوسینو وضعیت د تاسف وړ بولي. هوایي چې حکومت د زندانیانو لپاره د ځای د ستونزې د حل په خاطر باید مؤثر اقدامات ترسره کړي. د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وویل د بلخ مرکزی محبس په ښار کې دننه د استوګنې کورونو ترمنځ موقعیت لري چې په هیڅ ډول معیاري او استاندارد نه دی. دوول چې دا زندان هغه کورونو ته چې شاوخوای موقعیت لري ګواښ شمیرل کیږي. افضل حدید وایي چې ولسمشر غنی په کراتو وعده ورکړي چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره د ځای ستونزه هوار کړي، خو تر دې هیڅ هم نه دي شوی.
مشکلات معبس به ما وعده داده بود.
د محبس ستونزو په اړه یې موږ ته وعده راکړې وه چې ډېر ژر به حل شي، خو متاسفانه د 5 کلونو په تېرېدو سره تر دمه د ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. زندانیان لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. هم غوښتل چې د بلخ زندان د مسؤولانو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په همدې حال کې بیا د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي چې محلي ادارې د زندانیانو د ځای ستونزه او له ښار څخه بهر د زندان د انتقال مسله له مرکزي دولت سره شریکه کړې او تمه لري چې ډیر ژر دا ستونزه حل شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او نيز خبرونه مهیروي له بلې خبرونه د جون پښيبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د امروخته وزارت وای په افغانستان کې د ماینده او ماشومان د خوارزوکی پیښې مخ په ډیرې دوه دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د تغذیه د څنګ مسؤل پرون ازادي راډیو ته وویل سره دی چې د وزارت په خوارزوکی د اخته کسانو د درملنې لپاره اقدامات تر سره کړي، خو په وینا د خوارزوکی کچه ته په کتو دا اقدامات بسنه نه کوي. د خوارزوکی یو علت هم دا دی چې خلکو ته په درې وخته سمه ډوډۍ نه رسیږي. دا هغه څه دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو هم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیات کسان دومره ناداره یا دومره بې وزلي دي چې د ورځې یو وار ډوډۍ خوري. نور حال یې د نجسافۍ په راپور کې
دا په خوارزوکی د اخته ماشوم محمد غږ دی. د محمد مور مریم وایي ماشوم له تیر یو کال راهیسې په خوارزوکی اخته دی. هغې وویل سره له دې چې ماشوم یې په ډېرو روغتونونو ګرځولی، خو لا هم ماشوم په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی.
زما زوی له تیر یو کال راهیسې په خوارزوکی اخته دی. د روغتیا د وضعیت د ښه کېدو لپاره یې موږ خپله ټوله وسه وکړه، خو لا هم نه دی ښه شوی او اوس ماشوم د اندرا ګاندي په روغتون کې بستری دی.
له مریم سربیره محمد زمان وایي ماشوم یې په خوارزوکی اخته دی او په دې برخه کې له کمو امکاناتو شکایت لري.
یو ماشوم د سوی تغذیه ماشوم د ډاکټر په ډاکټر شفاخانه په شفاخانه ډېر وګرځو مطلب هیڅ نتیجه را نه کړله او ډېر ستونزې سره مخامخ شو. کندوز کې د صحت تداوی او اخر درسته تداوی شفاخانه د سند لرو چې موږ د خپل ماشومانو یا د خپل دغه مریضانو غوړو.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نوې راپور ښیي چې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان او 415 زره میندې په خوارزوکی اخته دي. متخصص ډاکټران وایي له 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د کافي اندازه خوړو نه ورکول د خوارزوکی مهم لامل دی. راضیه بیا هغه مور ده چې زوی په ماشومتوب کې په خوارزوکی اخته شوی.
ته طفل خود مم سوی تغذیه بود، بعضی وخت ته بچای کلنۍ شي ازش پرسه.
زما دویم زوی ماشومتوب کې په خوارزوکی اخته شوی وو. او سی خواندې ورونه پښتنه کوي چې والیز موږ د ورور جسامت دومره وړو کې پاتې دی. د هغه په جواب کې بیا وایم چې د اقتصادي ستونزو لواجه ستاسو ورور په سوې تغذی اخته شوی وو.
د افغانستان د امیروختیا وزارت له 15 کلنۍ ښکته ماشومانو او میندو کې د خوارزوکی د کچې لوړېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د امیروختیا وزارت د تغذیه د څنګ مسؤل ډاکټر شفیع الله صافی د کورنیو دغه اندېښنو ته په کتو داسې ویل:
ما منابر کې د 10 تشتي مونږه
موږ هغه سرچینې چې تر لاس لاندې لرو هڅه کوو چې په 22 ولایتونو کې چې ډیر زیانمنون کې دي او پکې د خوارزوکی پیښې ډیرې دي ورته رسیدنه وکړو. یو شمیر ولایتونو کې به سم خدمات نه وي رسیدلي. وجه همدا ده چې موږ کافي منابع نه لرو.
ډاکټر ساپای وایي په 14 ولایتونو کې د خوارزوکی د پیښو د کمولو لپاره بیلابیل روغتونونه فعالیت کوي. د خغلی شفیق په وینا دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې له 15 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان په خوارزوکی اخته دي چې له دې ډلې 214 زره یې په شدیدو او 312 یې په متوسط کچه تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارزوکی په باب مو واورېدل. په اروزګان کې بیا ډیر کوچنیان شکایت کوي چې ډیر ښوونځي پر مخ تړلي دي له 2 کلونو راهیسې. یو هم په مرکز اترینکوټ کې ښوونځي دي چې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال دغو تړلو ښوونځیو له 2 زده کوونکو سره غږېدلی او په دې اړه یې دته راپور رسولی.
فرید لاو لالی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مهرآباد کې اوسیدونکي دي.
دوی یو تر اتم ټولګی پر زده کړې کړي او بل تر وم ټولګی پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي یې د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوی او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مرآباد کلي اوسېدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو چوکیانې او کتابونه شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر مالته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نړېدی دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ګي د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بله غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي دي ورته بیرته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبانو څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب صحیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یسه کې موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان ته راولي. موږ د دولت څه دا غوښتنه لرو. طالبانو څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب صحیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یسه کې موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې لاس نه سورتلې خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان ته راولي. موږ د دولت څه دا غوښتنه لرو.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په څو ځلي امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروي، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لېږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للارې خبرې کړې دي، وختونه بار بار کړې ده، ولې متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولې وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې پاچ ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې تیار راشي په ښوونځی کې زده کړې.
که څه هم امنیه قومندان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې شوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ د زیات شوي کړکیچ په ارتباط د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمیر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالډ ترمپ پر ایران برید ونه کړي. تفصیل له احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجې د دې باعث شوې دي چې په کانګرس کې یو شمیر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو شغ اوچت کړي چې له مخې د امریکا ولسمشرانو ته په تیرو دوو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوري غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2001 کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون لمخې امریکایي ځواکونه کولای شي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د مسولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یو فرعي کمیټې د سیشن بې فورس په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته هغه وخت را رسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډیر پراخ دی او باید داسې توجیه نشي چې لمخې له ایران سره جګړې ته لار هوار شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوی اټومي تړون ووت، او له نږدې یوې میاشتې را په دیخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي، او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیم غني کېدو ته مخه کړي.
په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. تمدا د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان څارونکو غړی دی په 13 مصر مشي ځکه د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. د دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. د غور سیمه ییز چارواکي وایي د جام لرغوني منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو رښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. جام منار په نوې دلی کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان د ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. پاکستاني چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تورې درې مشکوک کسان نیولې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پینتاګون منځني ختیځ ته د 500 سرتیرو پر استولو غور کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکې سرمشري زه به د ډسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي، او د دې تړون او یو کلیزه به هم هلته ولمانځل شي. خبرونو تفصیل کول شي چې به هم دی ازادي رډو په پڼه کې ولولې پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رډو دوه ونې خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خطر دی مخکې په پکتیا کې د کاربونګرو او د غراس بنډوالو د ستونزو په باب واوري. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې کاربونګرو او بنډوال وایي د بڼونو او ځمکو څخه د ترلاسه کیدونکو حاصلاتو د ساتلو لپاره سم ځایونه نه لري. دوی وایي دا یوه غټه ستونزه ده، او له امله دوی دې ته اړ کیږي چې خپل حاصلات په کمه بیه وپلوري. لګردې زه د ازادي راډیو خبرې حاصل زازی په دې اړه راپور کوي چې په البته دغه ستونزې د مخنیوي لپاره ځینې پروژې لاسلیک شوي دي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډي پټان ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
اگر کوز د ملک کشمشخانه نسته هغه انګور چې دغه مخته په نیمه بیه دي تقریبا 500 یا 3000 روپۍ راځي، او اوس چې کشمشخانه جوړه شي هغه مخته 2 لک یو نیم لک روپۍ راځي.
ډنډي پټان کې پیاز، الوګان، غنم، جوار، الوبیا پیاز کرل مو په 150 روپۍ بو کېلت نو وسی چې کاری خونی ته جوړی کو نو پیاز به بخار زه به پیدا کړم.
د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو مالداري ریاست د دې ولایت د بڼوالو، ځمکوالو او مالدارانو ستونزې منی وای چې د هواري په برخه کې ګڼ پلانونه لري دي چې لړلې یو هم بزګرانو او بڼوالو ته د دوی په سیمه کې د دوی د ستونزو په پام کې نیولو سره وړې پروژې دي. په همدې لړ کې نن چهار شنبه د غبرګولي په لمړۍ نیټه د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست د دې ولایت په مرکز ګردیز او اړوند ولسوالیو کې د څه باندې 13 میلیون افغانۍ په ارزښت د 28 پروژو پلی کولو قراردادونه لا بڼوالو او ځمکوالو سره لاسلیک کړل. د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد د دغه پروژو د څرنګوالي په حق له ازادي رادیو ته وویل
د 28 فرعي پروژې چې مختلفې پروژې دي، په دې کې کشمشخانی دي، په دې کې د پیازو خونی دي، ذخیرې دي، همدارنګه د اوبو واړه بندونه دي چې دا په پکتیا ولایت کې پلی کیږي چې ټوله مجموعي بودیجه 13.1 میلیون افغانۍ کیږي. دې سره به ان شاء الله د بزګرانو په اقتصاد کې لوړوالی راشي او هغه ستونزې چې لري تر یو اندازې پورې به د ستونزې د دوی راکمې شي.
د محمد په خبره د یو د شویو پروژو چارې به د راتلونکو لسو ورځو په موده کې عملاً پیل شي. تمه کیږي چې د دې پروژو پلی کېدل به د ځایي ځمکوالو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوات یوې بل خبرونې ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. دا خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو